السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چاري مو خې وي خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت سرچینې وایي چې یوازې د پکتیکا په دو ولسوالیو کې د بیګنې زلزلې د وژل شو شمیر له زرو تنو واوښت. د طالبانو د حکومت اړوند بختار خبری اژانس د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ د رئیس په حواله ویلي چې په ګیان او برمل ولسوالیو کې زلزلې له زرو ډیر کسان وژلي او د 1500 په شاوخوا کې نورې ټپیان کړي دي. تر دې وړاندې طبیعي پیښو ته د مبارزې په برخه کې د طالبانو وزارت ویلي و چې د مرګ ژوبل شمیرې د بدلون په حال کې دي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده له نړیوالې ټولنې او خیریه بنسټونو غوښتي چې د زلزله ځپلو لاسنیوي ته ور ودانګي. د ښاغلي اخونزاده د خواخوږۍ په پیغام کې چې نن خپور شوی راغلی چې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو احتمال شته. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې له وزارت او اړوندو نورو ادارو او خلکو غوښتي چې هر څه ژر له ټولو امکاناتو سره د پیښې ځای ته ځانونه ورسوي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي چې د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو مرستې ته یې د ژغورنې او روغتیایي خدمتونو ټیمونه رسیدلی دي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور رسنیو ته ویلي چې د دوی لخوا یو پلاوی هم ټاکل شوی چې د ژغورنې او مرستې رسونې چارې وڅاري.
د خلکو د ژغورنې لپاره د ژغورنې او روغتیایي ټیمونه، د کورنیو چارو مسؤلین، د وسلوال پوځ منصوبین او چارواکي د پیښې ځایونه ته رسیدلی دي. د کورنیو چارو وزارت رهبری د مولوي زین الله عابر په مشرۍ یو هیئت سیمې ته اعزام کړ او همداراز نقدي کومکونه هم سیمې ته ولېږدول شول.
د ریختر په کچه 6.1 درجه زلزلې تیره شپه د افغانستان جنوب ختیځ سیمې ولړزولې چې خوست او پکتیکا کې یې ډېره مرګ ژوبله واړوله. په ننګرهار کې هم د کورونو د ویجاړېدو راپورونه ورکړل شوي خو د مرګ ژوبله لا څه نه دي ویل شوي. د زلزلې مرکز د خوست سپیره ولسوالۍ ښودل شوی دی. په ننګرهار کې د یو کور د چت پریوتو په پیښه کې یو تن مړ او 15 نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست استازي قریشي بدلون ازادي راډیو ته تایید کړې ده. او د کوکنارو د کښت له بندېدو سره په افغانستان کې د پنبې کار ډیر شوی دی. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولانا زهیر نن ازادي راډیو ته وویل په تیر 14 مریز کال کې د شپږ څلوېښت میلیونه ډالر په ارزښت 3000 ټنه پنبه بهر ته صادره شوې چې د تیر کال پرتله به سږ کال د حاصلاتو کچه لوړوي. که څه هم ښاغلي زهیر د پنبې د سږنیو حاصلاتو په اړه دقیق ارقام وړاندې نه کړل خو ویې ویل چې د کوکنارو د کار له بندېدو سره ډېرو بزګرو د پنبې کرلو ته مخه کړې ده. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په پکتیکا او خوست کې د زلزلې د قربانیانو شمیر له زرو واوښت.
البته زه دا ویلی سم چې ډېر کلي دي چې اوس پورې له خاورو لاندې دي او هلته د مونږ ټیمونه او کومکي نه دي رسېدلي. ممکن دا ارقام تغیر وکړي.
پکتیکا کې دولتي روغتون تر فشار لاندې دی خو خصوصي روغتونونو او د طب محصلانو د خلکو مرستې ته دانګلي. روغتون ته ورغلی یو کس راته وایي
کسان چې ولیدل داسې یو سپین ږیری ولیدو چې د خپلې کورنۍ 10 نفره شهیدان هم ورکړي.
د زلزلې دورانۍ په اړه مو د ځمکپوهنې یو کارپو پوښتلی.
که چېرته موږ وګورو د ریختر په کچه باندې د 6.1 درجو څخه 6.9 درجو پورې دغه زلزلې د سختو زلزلې
خپله زلزله ځپلو هم د زړه غوټې راته خلاصې کړي.
1 میلیارد افغانۍ والا کلي دغو ځپلو خلکو ګزاره کړي. 1 میلیارد افغانۍ چې خلک ټول تباه دي، کلي کورونه تباه دي، هر څه ړنګ دي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه. هم ومنه د خبرونه هم تر ډیره د پکتیکا او خوست د زلزله ځپلو وضعیت ځانګړې شوې ده. وروستي ارقام دادی چې یوازې په پکتیکا کې لزرو ډیر کسان په دوو ولسوالیو کې د زلزلې د ټکانونو له کبله وژل شوي دي. هلته په سیمه کې د روغتون وضعیت هم کړکیچن خودل شوی دی. ویل شوی چې په ډاکټرانو باندې ګندګونه ډیره ده، زیات شمیر ټپیان ورول شوی. دا چې تازه ارقام څه دي په کابل کې چارواکو څه ویلي دي، په دې اړه به نور حال زموږ د همکار په راپور کې وورو چې د مهال سټوډیو ته وصل دی. ستړي مشي که اوریدونکو ته د پکتیکا او خوست د زلزلې وروستي معلومات ورکړي.
د تیر شپې د زلزلې د مرجوب لشمیر شیبه په شیبه پورته کیږي. تازه معلومات دا دي چې یوازې د پکتیکا په دوه ولسوالیو غیانی او برمل کې لږ تر لږه زر تنه مړه شوي او 1500 نور ټپیان دي. د طالبانو دولت پورې تړلي باختر خبري اژانس کشمیری خبري کړي او ورسره یې لیکلي په زیړوک او نکی ولسوالیو کې هم زیات شمیر خلکو ته د سر او مال زیان اوخته، خو کره شمیره معلومه نه ده. خو نن له ماسپښین وروسته نږدې 2 بجې د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې دولت وزارت مرستیال شیخ الدین مسلم رسنیو ته وویل د تېرې شپې د زلزلې له امله د پکتیکا په 4 ولسوالیو، د خوست په سپیرې ولسوالۍ او د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې 900 تنه مړه شوي او له 600 زیات ټپیان دي. د وویل دا هم دقیقه نه ده چې د زلزله ځپل سیمو په هر سیمه کې څومره کسان مړه شوي دي. ښاغلی مسلم دا هم ویل چې زرګونه کورونه نړېدلي او لا هم د دوی مرستندوی ټیمونه له خاورو لاندې د خلکو په راوستلو بوخت دي. د پکتیکا په غیانی او برمل ولسوالیو کې یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویل چې سیمې ته مرستندوی ډلګۍ ورسېدلي، خو د نړېدلو کورونو شمېر زیات دی او اړتیا ده چې لا ډېرې مرستې ورواستول شي. تر خوا یې طالب چارواکو اعلان کړی په زلزله کې هر یو مړ شوي تن ته به 100,000، البته کورنیو ته به 100,000 او ټپي شوي تن ته به 50,000 افغانۍ نغدي مرسته ورکړي. د طالبانو مشر ملا حبت الله هم یو پیغام کې له نړیوالو زلزله ځپلو سره د مرستې غوښتنه کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم وایي چې د دوی د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په بیړنۍ غونډه کې پریکړه شوې چې پکتیکا او خوست ته هر څه ژر د نغدي مرستو په ګډون خوراکي، روغتیايي او د البسي مرستې واستول شي. په ورته وخت کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې پر دې ویجاړونکې زلزلې خواشیني خودلی او د مرستو ډاډ ورکړی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي وضعیت له نږدې څاري او اروپایي ټولنه د بیړنیو مرستو رسولو لپاره چمتو ده.
ډیره مننه زموږ همکار و چې د کابل د چارواکو په وینا یې د پکتیکا او خوست د وروستۍ زلزلې تازه جزئیات شریکول. لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واورېدل، د زلزلې د مرجوب لی ارقام شیبه په شیبه د بدلون په حال کې دي. تازه شمیرې دا ښیي چې یوازې په پکتیکا کې په 2 ولسوالیو کې له 0 ډیر کسان وژل سوي په زلزله کې او 1500 شاوخوا نور ټپیان دي. ورځو خوست دا چې د خوست سپیره ولسوالۍ د زلزلې مرکز ښودل شوی، په خوست کې وروستي ارقام څه دي؟ له هغه ځایه زموږ خبریال نجیب الله الوخیل سټوډیو ته وصل دی. الوخیل صاحب، ستړي مشي، څه دي؟ له غرمې وروسته جزئیات له چارواکو سره مو خبرې کړي، تلفات څومره دي؟
لودین صاحب، تاسو ته همدارنګه د ازادۍ راډیو ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، سهار ارقام یوازې تر 15 نفرو پورې وو د خوست سپیره ولسوالۍ کې. اوس د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي چې د مړو شمېر 15 تنو ته رسېدلی او د خوست شفاخانو ته، ولایتي روغتون ته او نورو خصوصي روغتونونو ته 60 نفر زخمیان انتقال شوي دي. همدارنګه د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس امین حذیفه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا زلزله چې ده، سره له دې چې نکه کې، زړوخ کې، ګیان کې، درمل کې، دا ټولو ځایونو کې تلفات لري، خو زیاترین تلفات دوی وایي چې په ګیان او درمل کې دي. او په دا 2 ولسوالیو کې هم درمل کې زیات تلفات دي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دوی وایي چې لسګونه کلي ړنګ شوي دي، په ځمن کې په سلګونو کورونه ړنګ دي او د تلفاتو شمېر 1000 نفره د دوی په خبره کې 1000 نفره تلفات لري او 1500 نفر هم زخمیان دي. نو البته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، اعداد او ارقام د تغییر او تبدیل په حال کې دي.
بلې، الوخیل صاحب، خوست او پکتیکا ته د مرستو رسولو چارې څنګه روانې دي؟ په ظاهره طالبان وایي چې ټیمونه یې روغتیایي او د ژغورنې سیمې ته رسیدلي دي. څه وایي ولس؟ څه وایي؟ آیا تر خاورو لاندې د باندې کسانو د ژغورنې عملیات ښه روان دي؟
هغه امکانات چې د دوی سره شته یو خپل د ساحه ډیر لري دا مشکل هم ده. هغه سره خپل د خلکو سره اړیکې او ارتباطات مشکل دي، ځکه چې مخابراتي شبکې هم پوره کار نه کوي. خو په هر ترتیب هغه امکانات شته ویل چې په پکتیکا ولایت کې پوځي والی کوفتری دي چې زی او راځي هغه زخمیان چې پیدا کیږي هغه د پکتیا ولایت مرکز ګرځي ستاسو په زمن کې خپل د پکتیکا ولایت د خرنې روغتون ته د ورګون روغتون ته نور روغتون ته انتقالي په هغه کې هم کوم خبري او په زمن کې خوست کې هم د لګاش په نه بعض خلک تللي دي، هم امنیتي کسان تللي دي او هم هغه ادارې چې د طبیعي آفات او کسانو سره مرسته او همکاري کولای شي هغه خپل ترانسپورت وسایل سبسټاب چې لري هغه حل کړی دي. ولی دوی د ازادۍ راډیو لاره دا غوښتنه وکړه چې په نړیواله ټولنه باید غږ وشي چې دا امکانات ډېر محدود دي، په دې باندې دا گزاره راغلی کېږي باید نړیواله ټولنه کومک وکړي.
بلې څه ویل کېږي الو خیل صاحب؟ په ظاهره داسې ښکاري چې ورځ هم په ختمېدو د مازدیګر مهال دی، آیا داسې احتمال شته چې ډېر نور کسان دې تر خاورو لاندې تر اوسه بند پاتې وي، په خصوصا په پکتیکا کې ځکه هلته شمېر د مرګ ژوبله زیات دی؟
دقیقا همداسې ده، همدا چې د خپله د تلفاتو ګراف چې لوړېږي د اول نه چې شاوخوا 250 نفره او اوس 1000 نفر ښیي، حتی ځینې نفر شوي ارقام بالکل تر دې هم زیات دي. هغوی همدغه مسله ده چې پرله پسې شکل باندې خلک د سیمې خلک هماغه ځای کې کار کوي او هغه څوک چې مرستندوی دي د ښارونو نه چې تلل دي، د خرنې نه تللي دي او یا د خوست نه سپیرې ولسوالۍ ته تلل دي، هغوی دغه کار کوي او نوي ارقامو کې تغییر او تبدیل راځي او نوي جسدونه پیدا کیږي.
بله الو خیل صاحب، کله غوریدونکو ته دغه ولسوالۍ داسې تصویر کوي چې مثلا سپیره ولسوالۍ له خود خوست په کومه سیمه کې ده، یعنی له مرکز څومره فاصله لري، کې موټر کې ورځي څومره په ځان ډېر څوک رسیږي، یعنی سات دوه ساتو کې لار ده، که څومره لار اوږده ده، او دغه راز د خرنی او دغه ګیان او برمل ولسوالۍ ترمنځ هم دغه فاصله که تصویر کوي، ځکه داسې اوریدونکو اندېښنې ښودلې وای که هوایي مرسته زر ته زر راونه رسیږي، د ځمکې له لارې کومې مرستې چې را روانې دي په ځان رسیږي او هلته اگر ترجمه کو لاند یا تر کورن لاند بن خلق، یعنی ممکن تلفات ډیر سی، یعنی د ژغورن چاره ممکن هغه چې چټا کی وي په مخ لاړ نه شي.
لودین سه د خپل د خلکو کومه اندښنه چې دا پوسایده، ځکه چې د خوس خار څخه تقریبا شاوخوا 50 کیلومتر سپیری ولسوالۍ لري ده، خو سپیری ولسوالۍ پورې خپل د ولسوالۍ مقام چې ده دغه پورې سړک خو هغه وزیات جرمن شوی، نورې کومې غرنۍ سیمې چې دي چې هغې نه زیاته فاصله لري هغه هلته کار نه ده شوی، سړکونه ډېر خراب دي. بیا خصوصا د پکتیکا د زدران میشتې ولسوالۍ چې دلته د پیښه منځته راغلې ده، لکه ناکه ولسوالۍ، زیړوکو، ګیانو، برمل، دا هغه منطقې دي چې ډېر امکانات محدود دي، لارې نهایت خرابې دي او رښتیا هم دې منطقو ته د مرستو رسول یا عاجل ورتګ د ډېرو ستونزو سره دی.
ډیر مننه کور مو ودان زموږ خبريال نجیب الله الخیل و چې په خوست او پکتیکا کې د زلزلې د ورستیو جزئیات په اړه له موږ سره معلومات شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې دولتي روغتون د ناروغانو تر فشار لاندې دی، خو دغه ښار کې خصوصي روغتونونو ته هم ناروغان او ټپیان ورول شوي دي. دغه راز د خرنه یو اوسیدونکي نورخان مسرور چې دولتي روغتون ته ورغلی وایي د ډاکټرانو ترڅنګ د طب پوهنځي محصلان هم روغتون ته ورغلي او د وینې په ورکړه او نورو چارو کې مرسته کوي. لسګونه ځوانانو په پکتیکا کې د وینې بانک ته وینه هم ورکړي. له نورخان مسرور نه مې وپوښتل چې د روغتون وضعیت څه ډول ارزوي.
لوجین صاحب، موږ شپخانې ته مرکزي شپخانې ملک روغتون ته په ډېره نږدې فاصله کې ولاړ یو او د هغو کسانو په قطار کې ولاړ یو کوم چې وینه ورکوي. د شپخانې حالات نسبتا نورو ورځو ته غیر عادي ده، غیر نورمال ده، هر څه بیړني اعلان شوي دي. حتی شپخانې ته نږدې کوم عمومي سړکونه چې دي هغه ټول بند دي. ځوانان په هغو سړکونو کې په لاین کې ولاړ دي د وینې بانک ته. تقریبا شپخانې ته د 400 شاپخوا باندې زخمیان او شهیدان اول سوی دی په ولایت کې روغتونونه دي خصوصي روغتونونه چې دي هغه هم دغه اعلان کړی دی چې نن ورځ د ټول خدمات چې دي د دې پیښې قربانیانو ته ځانګړی سوی دی. د ګیان ولسوالۍ نکې ولسوالۍ کوم چې نږدې دي او تېرې شپې په زلزله کې زیانمن سوي دي.
بله مسرور صاحب، ډاکټران په ظاهره تر فشار لاندې دي ځکه د ټپیانو شمیر ډیر دی، 400 شاوخوا تاسو وایئ چې جسدونه او ټپیان روغتون ته وړل شوي. د رسیدګۍ چارې څنګه روانې دي؟ روغتیایي خدمات څنګه رسیږي؟ فکر نه کوئ چې ډاکټران به کم وي ځکه تعداد بیخي زیات دی؟
ډاکټران یو څه تر فشار لاندې دي ځکه د دې فشار لامل همدا ده چې ډېر زیات کسان اوس هم را روان دي، د پیښې قربانیان را رسوي چې له هغه څخه مړي دي، زخمیان دي، حتی داسې شدید زخمیان دي چې هغه د خپل ژوند وروستۍ شماري. نو د ډاکټران واقعیت په ظاهره باندې تر فشار لاندې ښکارېږي، خو دوی باید له نیکه مرغه وایم چې په دې که څه هم تر فشار لاندې دي او خپل خدماتو ته ډېر په ښه ډول باندې رسیدګي کوي، او هغه ځوانان چې کوم لوستي ځوانان دي، د طب پوهنځۍ ځینې محصلین چې دي دلته د نورو ولایتو ول، هغه نن دغه همکاري ته ملا تړلې ده او له ډاکټرانو سره ځانګړې همکاري کوي. دوی خپله باندې دا همکاري کوي چې مثال د وینې د کښلو او یا همداشان د وینې د ګروپونو د معلومولو دغه همکاري هغه ځوانان چې ورباندې پوهېږي هغه هم له ډاکټرانو سره مرسته کوي.
بله، او کومه ولسوالۍ ډېره ځپل شوې؟ تاسو دلته وضعیت له نږدې ګورئ، د کومې ولسوالۍ کسان ډېر را روان دي؟
ډېره زیاته چې ځپل شوې د ګیان ولسوالۍ ده. د ګیان ولسوالۍ یو څو کلي دي، یعنی تقریبا 10-12 کلي دي، ما چې لیست کوت ډېر زیات ځپل شوي وو. حتی لوډین صاحب داسې کسان مې چې ولیدل، داسې یو سپین ږیری مې ولیدو چې د خپلې کورنۍ 18 نفره یې شهیدان هم ورکړي وو.
متاسفانه د خواشینۍ ځای دی چې دغسې یو مصیبت په افغانستان راغی، طبیعي مصیبت. وروستی کې غواړم وپوښتم چې دغه د مرستې رسولو چارې څنګه روانې دي؟ آیا د خیمو او خوراکي موادو مرستې سیمې ته رسیدلي؟
لودین صاحب، د کڅوړمګ دغه د مرستې چارې چې دي، هغه د کډوالو چارو ریاست ولایت مقام او هغه مؤسسات لخوا هم ترتیب شوي دي، وسار وختي لیږل شوي دي او یو څه اوس د انتقال په حالت کې دي. دغه ولسوالي اوس لرې ده، نو اوس هم هغه کومې مرستې چې دي هغه روانې دي. حتی داسې هم شوي دي لوجین صاحب چې د پیښې قربانیانو ته هلته کسان چې تللي دي، کوم مړي چې راکاږي هغو ته خوراکونه په مرکز کې د هوټلونو لخوا جنانوایانو لخوا مفت ورکړل شوي دي.
د خرنې اوسیدونکي ښاغلی مسرور و چې د روغتون د سترګو لیدلی حال یې له ازادۍ راډیو سره شریکو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
اوریدونکو، په دې خبرونه کې بیا هم په زلزلې تمیګو، دویمه نیمایي هم په ژوندۍ بڼه د زلزلې وروستي وضعیت ته ځانګړې شوې. تاسو کولی شئ د سترګو لیدلی حال مو راته ووایئ او خپلې تجربې را سره شریک کړئ چې څنګه کولی سئ په آینده کې د زلزلې له آفتونو په امان پاتې شئ. د چارو کتونکي هم دغه خبرونه ته راغوښتل کیږي. تاسو په دې هیله چې دا خبرونه واورئ، اوس پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د میرویس نیکه په نوم د کرکټ د درې ورځنیو سیالیو پایلوبه نن په کندهار کې پیل شوه. پایلوبه ته سپینغر او بند امیر لوبډلې وتلې دي چې نن په لومړۍ ورځ سپینغر لوبډلې په چوه ګټله او د توپ چونې پریکړه یې وکړه. په لومړۍ پړۍ کې بند امیر لوبډلې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو سره 215 منډې وکړې چې ورپسې به د سپینغر لوبډلې لوبغاړي میدان ته د توپ وهنې لپاره ښکته شي. د بند امیر لپاره آصف موسازي 2 او فرمان الله 3 منډې وکړې او د سپینغر لپاره عمر امین 5 لوبغاړي اوټ کړل. د میرویس نیکه په درې ورځنیو سیالیو کې میسی عناق، سپینغر، بند امیر، امو او بست لوبډلو ګډون کړی وو چې د دوی لمنځه بند امیر او سپینغر لوبډلې تر پایلوبې ورسېدې. په کاپیسا کې د فوټبال غوره لیګ پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا لیګ نن د دې ولایت لسو لوبډلو ترمنځ پیل شو چې 45 ورځې به دوام وکړي. دا لیګ چې د کاپیسا په ورزشي سټېډیم کې کیږي، په لومړۍ لوبه کې هندوکش لوبډلې 2-0 آریانا لوبډلې ته ماته ورکړه. د بدني روزنې او ورزش اداره وایي په دې لیګ کې د کاپیسا د مرکز په ګډون د درې ولسوالیو لوبډلو برخه اخیستې ده. یادې ادارې ویلي چې د دې سیالیو د کېدو هدف د مرکزي زون لوبډلې ته د غوره لوبغاړو لوبغاړو پیدا کول دي. او سریلانکا لوبډلې له دیرشو کلونو وروسته په خپل کور کې له استرالیا لوبډلې څخه د یورځنیو لوبو سیریز وګاټه. د دواړو لوبډلو ترمنځ څلورمه یورځنۍ لوبه چې د سریلانکا په کولمبو ښار کې وشوه، سریلانکا د څلورو منډو په توپیر وګټله. په یاده لوبه کې چارې ټسلانکا تر ټولو ډېرې 110 منډې وکړې او د لوبې په ګټلو کې یې مهم رول ولوباوه. دا په تېرو دیرشو کلونو کې لومړی ځل و چې سریلانکا لوبډلې له استرالیا څخه په خپل کور کې د یورځنیو لوبو سیریز وګاټه. سریلانکا او استرالیا په دې سیریز کې 15 یورځنۍ لوبې درلودې چې یوه یې استرالیا او درې سریلانکا وګټلې، او 15مه یورځنۍ لوبه به هم د راتلونکي جمعې په ورځ د دواړو لوبډلو ترمنځ وشي.
اوریدونکو په دې خبرونه کې هم د خبرونه په دې برخه کې هم په زلزلې تمیګو همکار مې نوریاس نوري د کابل د پولیټکنیک پانتون له استاد حمید الله وایزي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې دغه زلزلہ چې تیر شپه په خوست او پکتیکا کې وشوه څنګه ارزوي؟
بله، که چېرته موږ وګورو د ریختر په کچه باندې د 6.1 درجو څخه 6.9 درجو پورې دغه زلزلې د سختو زلزلو په کتار کې راځي چې کیدلی شي د همدغسې تلفاتو او د ورانیو سبب وګرځي. متاسفانه لکه موږ تاسو چې همدغه تلفات یې د افغانستان په سویل ختیځو سیمو کې درلودل، پکتیکا او خوست په سیمو کې کیدلی شي همدغسې تلفات ولري. په نورو دنیا کې هم لیکن داسې نورو ملکونو کې یو څه تدابیر ورته نیول شوي وي، خو لیکن افغانستان غوندې هېواد کې متاسفانه چون وروسته پاتې دی او هغه کورونه چې هلته جوړ شوي دي د دې ډول زلزلو د شدت په مقابل کې له بده مرغه نه دي جوړ شوي، نو موږ هغه د یوې فاجعې شاهدان یو.
وایزي صاحب، که څه هم وړاندوینه ګرانه ده زلزلې، خو د هوا پیژندنې ادارې معمولا په هېوادونو کې له مخکې ځینې وړاندوینې کوي د ورښتونو په تېره بیا دغه وروستیو ورښتونو په اړه. هم د افغانستان د هوا پیژندنې اداري اټکل کړی و چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د کابل په شمول به سخت ورښتونه وشي له تالندې او برېښنا سره، او دغه راز د سیلابونو هم ویلي وو. د زلزلې په اړه باندې آیا داسې له مخکې وړاندوینه کیدای شي چې خلک خبر شي په تېره بیا هغه سیمې چې زلزله خیژي دي؟
بله، د ټولو هېوادو دپاره تقریبا جیولوجیکي نقشې او تکتونیکي نقشې چې موږ د جیولوجي په اصطلاح ورته وایو دا ترتیب شوي دي. هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه په فعالو تکتونیکي پلیټونو باندې یا تختو باندې موقعیت لري هغه مشخص شوي دي. د افغانستان لپاره هم دغه ډول نقشې ترتیب شوي دي. د افغانستان شمال ختیځې او جنوب ختیځې سیمې متاسفانه په همدغسې یو فعاله کمربند باندې موقعیت لري چې وخت نا وخت باید موږ تاسو د دې شاهد واوسو چې هلته زلزلې پیښېږي. لیکن متاسفانه داسې وړاندوینه وشي او په مقابل کې تدابیر ونیسي سی دغه به یو څه حتی د پرمختللو دولتونو دپاره هم ستونزمنه وي. نو دغه سیمه چې زلزلې پکې پیښېږي دا یې لومړی ځل هم نه دی او وروستی ځل به هم نه وي. موږ تاسو باید د راتلونکي دپاره هم ورته آمادګي ونیسو، خصوصا همدغه شمال ختیځې سیمې چې د بدخشان او نورستان او خپله صنعت مرکزي سیمې د افغانستان چې بامیان او کابل او ننګرهار کونړ پکتیکا خوست پکتیا دغه ولایتونه ټول په بر کې نیسي. نو دغه فعاله سیمې دي او وخت نا وخت دې توقع باید ولرو چې په دې کې زلزلې واقع شي.
د افغانستان د جیولوژي نقشې جوړې شوې دي، دغه عمومي معلومات چې خلکو ته اړتیا لري د دغه طبیعي آفتونو په اړه، د سیلابونو د راوتو، د غونډیو د ښویېدو، د ډبرو د راښویېدو، د زلزلو کېدو په ارتباط، تر څه حده پورې دغه سیمه ییزو خلکو ته هغه چې له همدغو خطرونو سره مخامخ دي رسول شوي، او یا داسې کومه اداره شته چې نوي معلومات یا هغه پرمختګونه شوي دي له خلکو سره شریکېدای شي یا شریکېږي؟
لکه مخکې چې تاسو په یوه بله پوښتنه کې مشوره وکړله ورته چې دا زلزله خورا څومره شدیده ده، یو د هغو پیښو نه چې د دې ډول زلزلو سره کېږي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، کېدای شي د تیږو ښویېدنه، د غرونو ښویېدنه، نظر د مغې سیمې مورفولوژي یا شکل ته دغه ورسره وي، یا به ځمکه ښویېږي یا به کورونه ښویېږي. خصوصا د موږ او تاسو غوندې هېواد کې چې کورونه هم اکثره خام دي، نو موږ او تاسو د دې توقع باید ولرو چې هلته د ځمکې سقوط ښویېدنه او دغه پیښې باید ولرو. او د سوال په باره کې باید ووایم چې متاسفانه زه فکر کوم یو څه به دغه هغه کمه وي، آګاهي کمه وي. هغه محصلین چې په پوهنتونو کې زده کړې کوي په دې رشته کې کېدای شي څه ناڅه په دې اړه باندې هغه ولري، معلومات ولري او تر خپلو خلکو پورې ورسوي. او بل موږ تاسو یو وزارت لرو د پیښو په ضد مبارزې وزارت، د محیط زیست یا د چاپیریال ساتنې په نامه باندې ملي اداره هم لرو. زه فکر کوم د دوی وظایف او دندو په هغه کې به راځي، په قطر کې به دا شی راځي چې یو څه آګاهي ورکړي خلکو ته د دې ډول طبیعي پیښو د خطراتو او د سیمو د موقعیت په حساب باندې دوی معلومات ورکړي تر څو پورې هغه خلک څه ناڅه آګاهي ولري په دې اړه.
وایي صاحب، آیا توپیر شته د زیانونو که چیرې زلزله د شپې وشي خلک په خوب ویده وي او د ورځې وشي؟ که چیرې د ورځې وشي خلک څه کولای شي؟
بالکل، که تاسو ویل کېدای شي دغه د شپې تاریکي شي په خپل تشدد د تلفاتو کې څه ناڅه رول ولوبوي، ځکه د ورځې کولای شي خلک ځانونو ته حد اقل نجات ورکړي. لیکن کله کله دغه د تلفاتو ډېرېدل خپله د دې باعث کېږي چې موږ تاسو خلک کامل پوهه یا آگاهی نه لري. د زلزلې په جریان کې موږ تاسو باید محتاط اوسو. مثلا خپله دغه د ورونو یا د دروازو تر بازوګانو لاندې که سړی ځان ته هغه ورکړي نجات ورکړي، ډېرې منډې ونیشي، ځکه ډېر وخت تلفات شوي دي، خصوصا په دغه سې جګو تعمیرونو کې. یا ولایت یې همدغه وي چې ټول ورخطا وي، یوې بلې خواته منډې وهي، په دغې ټیله او تنبکې خلک تر پښو لاندې کېږي او تلفات ډېرېږي. نور په مجموعي شکل که موږ تاسو وګورو، متاسفانه په افغانستان کې ورځ بې داسې وخت دی چې ډېر خلک بیرون ته په کار پسې وتلي وي، که نه په کورو کې ډېر نه وي راټول. نو کېدای شي څه ناڅه توپیر ولري، لیکن چون افغانستان کې دغه آگاهي کمه ده، زه فکر نه کوم چې بیخي ډېر رول دین ولري. یعنی د ورځې که شوي وي موږ تاسو خلک متاسفانه خبر نه لري ته، او متاسفانه دوی به ورسره لاس او ګریوان وي.
د کابل د پولیټکنیک پانتون استاد حمیدالله وایزی و چې آزادۍ رادیو سره یې د وروستۍ زلزلې پر څرنګوالي خبرې کولې. اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم، رفیق الله ریحان یم، پکتیکا ولایت ارګون ولسوالۍ نه. دا چې تېره شپه د ګیان ولسوالۍ کې د زلزلې له امله درنه مرګ ژوبله وختي وه، او نن مسپښین غرمې ټیم د پکتیا او د غزنی کابل څخه روغتیایي ټیمونه راورسېدل. همداشان لومړنۍ مرستې وشوې. له دولت څخه مو غوښتنه ده چې زر تر زره هوایي مرستې وکړي، ځکه چې لاره خامه ده، موټر نشي کولای چې ګیان ولسوالۍ ته په زر ورسیږي. نو هوایي مرستې دوی لپاره ډېرې اړینې دي. او همداشان عام خلک هم مرستې ته راغلي دي. په ارګون روغتون ته درنه زخمیان او مړې راوړل شوي دي. همداشان شرنې مرکز ته هم زخمیان او مړی راوړل شوی دی. عوام خلک د وینې ورکول لپاره ډالې ډالې خلک راځي تر څو زخمیان او مړو ته وینه ورکړي او دوی کورنۍ سره غم شریکی وکړي.
یو میلیارد افغانۍ والا کلی دغه زاپلو خلکو گزاره کی. یو میلیارد افغانۍ چې خلک ټول تباه دي، کلی کورونا تباه دي، هر څه ړنګ دي، د بینه تللي ماشومان او زنانه ټول مړه دي. یو میلیارد ډالرو چاره او درک نه کیږي.
السلام علیکم، زه له پکتیکا څخه خبره کوم. نصرت الله جلالزی، پکتیکا کې ګوملو کې برمل گیانو برمل ولسوالۍ کې سخت زلزله شوی، ډېر خلک شهیدان شوي. نو د انټرنیټ له لارې سیم موږ تعقیبوو، 250 نفر ته تعداد رسیدلی ده. او پکتیکا مرکز کرنې ملکي شپخانې ته 10 نفر مړو شهیدانو تعداد رسیدلی، او یو 40 زخمیان را رسولي وو. سار نو بوجوته.
ازادي راډیو خبرونه تاسو اوریدونکو ته سلام وایو. نو په خوست ولایت کې تعمیر عمارت نه مننه، درې څلور تیاری راغلی دي، او پنځلس شل لرې بالانس راغلی دي. او د یاد وزارت کارکوونکو ډېره مننه، کار ډېر تیز روان ده، شک روان ده، او مرستې هم را روانې دي. زخمیان له ځکو راکاږو انشاءالله چې تداوي وړي هغه تداوي کوي او انتقالات هم ورکوي کابل ته یې وړي او نورې نژدې نژدې ولایتو روغتونونو ته یې وړي. مشکلات په دې ډېر راغلي دی چې دا پیښه د شپې په نیمایي کې وله ټول خلک ویده ولو.
زه خپله ګیان کوم زلزله وشوه کرینه خو بخی جوته ړنګ دي زه پوته به نه وي او دومره خبره ده چې شهیدون تقریبا 290 دي د عیسی الله ویا نه زخمیان وخت دي الله دې رحم وکړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو څلور نیمې بجې شوې دویم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته هم نیم ساعت په ژوندۍ بڼه د زلزلې وروستي وضعیت ته ځانګړی شوی. دغه نیم ساعت کې نوریاس نوري ستاسو کوربه دی. د چارو کتونکي هم بحث ته راغوښتي دي. تاسو هم کولی سئ چې زموږ واتساپ او موبایل شمیرې ته زنګ راووهئ او د خپلې سیمې د وضعیت په اړه که چیرته په زلزله ځپلو سیمو کې یې د سترګو لیدلی حال مو راسره شریک کړئ. اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت سرچینې وایي چې یوازې د پکتیکا په دوو ولسوالیو کې د بیګنۍ زلزلې د وژل شوو شمیر له زرو تنو واوښت. د طالبانو د حکومت اړوند بختر خبري اجانس د پکتیکا د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس په حواله ویلي چې په ګیان او برمل ولسوالیو کې زلزلې له زرو ډیر کسان وژلي او د 1500 په شاوخوا کې نورې ټپیان کړي دي. تر دې وړاندې طبي پیښو ته د مبارزې په برخه کې د طالبانو وزارت ویلي و چې د مرګ ژوبل شمیرې د بدلون په حال کې دي. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده له نړیوالې ټولنې او خیریه بنسټونو غوښتي چې د زلزله ځپلو لاسنیوي ته ور ودانګي. بلورته د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي چې د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو مرستې ته یې د ژغورنې او روغتیایي خدمتونو ټیمونه رسیدلی دي. دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور رسنیو ته ویلي چې د دوی لخوا یو پلاوی هم ټاکل شوی چې د ژغورنې او مرستې رسونې چارې وڅاري. د ریختر په کچه 6.1 درجې زلزلې تېره شپه 1.5 بجې شاوخوا د خوست او پکتیکا ولایت سیمې ولړزولې او ټاکنونې په څنګلورو ولایتونو او پاکستان کې هم حس شوي دي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې هم د کورونو د نړېدو ویل شوي خو د مرګ ژوبلې لا څه نه دي ویل شوي. په ننګرهار کې بیا د یو کور د چت پرېوتو پیښه کې یو تن مړه او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست استازي قریشي بدلون ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د یو کور د کوټې چت پرېوتۍ چې له امله یې د یوې کورنۍ یو تن ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان دي. د قریشي په وینا پیښه د زیاتو ورښتونو له کبله شوې ده. او د کوکنارو د کښت له بندېدو سره په افغانستان کې د پنبې کر ډیر شوی دی. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولانا زهیر نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیر 14 لمریز کال کې د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت 3000 ټنه پنبه بهر ته صادره شوې چې د تیر کال په پرتله به سږ کال د دې په خبره د حاصلاتو کچه لوړه وي. دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې شته. ازادي راډیو ډاټ کام آدرس دی. اوس هم زموږ د همکار نوریاس نوري ملتیا وکړی چې سټوډیو ته راغلی. نوري صاحب مهرباني.
بله لودین صاحب له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې زما همکار وویل د خبرونې دا برخه مو په افغانستان کې د شوي زلزلې په اړه ځانګړې خبرونې ته ځانګړې کړې. البته لکه څنګه چې مخکې مو هم واوریدل په افغانستان کې تېر شپه ناوخته د شوي زلزلې د تلفاتو شمېر مخ په زیاتېدو دی. یوازې د پکتیکا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس په دې ولایت کې د لکتر لګه زرو کسانو د مړ کېدو خبره کړې ده او ویلي دي چې خلک اوس هم لګیا دي چې د زلزلې له امله د ورانو شو کورنو تر خښتو خټو لاندې خلک راوباسي. دغه راز په سلګونو کورونه هم په دې ولایت کې وران شوي. دې ولایت کې زلزلې تر ډیره په برمل او ګیان ولسوالۍ کې زیانونه اړولی دي. خدا چې زلزلې په ټوله کې په افغانستان کې څومره زیانونه اړولې دي او دا چې له ځپل شوو خلکو سره تر اوسه پورې څه ډول مرسته شوې د ژغورنې عملیات څه ډول مخته ځي په دې اړه به له خپل خبریاله واورو. امید زهیرمل هم دا شبه سره دی په دې اړه معلومات راټول کړي. زهیرمل صاحب مهرباني.
روسیا د تیر شپې د زلزلې د مرجوب لشمیر شیبه په شیبه پورته کیږي خو تر اوسه پورې له طالبانو پرته هیڅ رسمي سرچینې د غشمیرې نه دي تایید کړي. تازه معلومات دري چې یوازې د پکتیکا په دوه ولسوالیو ګیانی او بل ملکی لږ تر لږه زر تنه مړه شوي او 1500 نور ټپیان دي. د طالبانو پورې تړلي باختر خبري اژانس تاشمیری خبري کړي او ورسره